این ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد من نکام قدر من اوریدونکو سلام تاسو ته وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو لومړنۍ یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه چې ډېره برخه یې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې تر 9 بجو پورې دوام کوي. خو د راډیو مجلې له ځانګړې پروګرام مخکې د روانو چارو لنډه برخه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد اړوندو ادارو ته حکم کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې اترې د لویې جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ بوځي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور په اړه تحقیقات وکړي. جرمني له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. د پاکستان پوځ وایي چې وسله والو کسانو پرون د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې 14 سرتیري ووژل. او امریکا، برېټانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. یو افغان پلاوی پاکستان ته روان دی چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر د ترور په اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان ولسمشر د استانبول په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په غوښتنه پاکستان ته د تحقیقاتو لپاره د یو افغان پلاوی له سفر سره موافقه کړې وه. افغان چارواکو ویلي چې د برهان الدین رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه کې جوړ شوی وو، خو پاکستان دا تور رد کړی وو. تر اوسه څرګنده نه ده چې افغان پلاوی به په څه ډول په پاکستان کې د برهان الدین رباني د ترور په اړه تحقیقات وکړي. جرمني له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړي. په دې پریکړه لیک کې چې جرمني یې د تصویب غوښتنه کړې، افغانستان ته د ټولو مسؤلیتونو د بشپړ سپارنې سپارښتنه شوې ده. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د امنیتي مسؤلیتونو په څنګ کې د هیواد د ټولو چارواکو ور وسپاري. جرمني به چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف په چوکاټ کې شاوخوا 5000 پوځیان لري، د راتلونکي دسمبر په 15 نیټه په بون ښار کې د افغانستان د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کارپوه دینیس کوک اسپرون ویل د افغانستان د ستونزې د حل لپاره پاکستان مرکزی رول لرلی شي. د په وینا د افغانستان مسله د پاکستان له مرستې پرته نه شي حل کېدی. کوکس چې پاکستان ته تللی په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل د افغانستان نور ګاونډیان لکه ایران او یا هندوستان هم مهم دي، خو د ده په نظر د افغانستان د مسالې د اواري لپاره تر ټولو پاکستان مهم دی. کوکس د 1950 او 1959 کلونو ترمنځ په پاکستان کې سفیر وو، وروسته د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو متخصص شو. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي په مالي مرستو کې د اداري فساد له امله په هیواد کې د بیارغونې پروژې بې کیفیته شوي. افغان امنیتي چارواکي وایي په نورستان، هلمند او غزنی ولایتونو کې تر لسو ډیر وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. له خوست څخه راپور نه وایي چې په دې ولایت کې ائتلافي ځواکونو 400 ځایي کروندګر او مالدارانو ته یو 40 ورځنۍ روزنیزه دوره پیل کړې ده. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي چې وسلوالو کسانو پرون د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې 14 سرتیري ووژل. د پاکستان د پوځ په وینا وسلوالو کسانو دا سرتیري هغه مهال ووژل چې په بلوچستان صوبه کې د ملیشه ځواک د سرحدي لوا پر کاروان برید وکړ. په دې برید کې لس تنه نور ژوبل شول. د بلوچستان د ازادي جبهې په نوم یوې یاغي بلوچ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دې ډلې ویان وویل چې 40 سرتیري وژلې دي. بلوچ یاغیان چې د زیاتو ازادۍ او د خپل ایالت په طبیعي سرچینو کې د ډېرې ونډې غوښتونکي دي، له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا، برېټانیا او کاناډا پرون د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نور سخت بندیزونه اعلان کړل. د امریکا حکومت د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو له پلوه ایران د اندېښنو اصلي سرچینه وبلله، خو د دې هیواد پر مرکزي بانک یې پوره بندیزونه ونه لګول. د برېټانیا حکومت هم پرون پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په نوي بندیزونو کې د برېټانیا د مالي سکتور او ایراني بانکونو ترمنځ د مالی اړیکو بندول شاملېږي. د برېټانیا حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې سر له ننه د برېټانیا ټولې مالی او کریډیټ ورکوونکي ادارې مکلفې دي چې د ایران د مرکزي بانک او د هغه د څانګو په شمول له ټولو ایراني بانکونو سره تجارتي اړیکې وشلوي او د پیسو راکړه ورکړه ورسره بند کړي. په دې اړه د برېټانیا د مالی وزیر جورج اوسبارن وویل
We are ceasing all contact between the UK financial system and the
موږ د برېټانیا د مالی سیستم او د ایران د بانکي سیستم ترمنځ ټول تماسونه بندوو. دا کار د دې لپاره کوي چې نړیوال شواهد شته چې د ایران بانکونه د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو په هڅو کې لاس لري. موږ دا کار نه یوازې د نړۍ د امنیت د ښیګڼې بلکې د برېټانیا د مالی امنیت لپاره هم کوو. د کاناډا حکومت هم پرون اعلان وکړ چې ایران ته د ټولو هغو موادو پر صدور بندیز لګوي چې د پروشمی تیلو او ګازو په صنعت کې کار ترې اخیستل کېدای شي. کاناډا همدارس د ایران د مرکزی بانک په ګډون له دې هیواد سره پر مالی راکړې ورکړې هم بندیزونه ولګول. د مصر پر پوځي چارواکو پرون وروسته له هغه نړیوال انتقادونه په زیاتېدو شول چې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې پر مظاهره چیانو حملو ته دوام ورکړ. ویل کېږي د تشدد په پیښو کې تر اوسه 40 کسان وژل شوي او څه باندې 1200 نور ټپیان شوي دي. د عفو نړیوالې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مصر پوځي چارواکي د بشري حقونو په ساتنه کې بشپړ ډول پاتې راغلي. په اعلامیه کې د پوځ پر عالي شورا تور لګول شوی چې د لرې کړل شوي ولسمشر حسنی مبارک د حکومت اقداماتو ته له ورته ځپونکو تکتیکونو څخه کار اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د تشدد د پیښو له وجې ژور اندېښنه وښوده او له مصري چارواکو څخه یې وغوښتل چې د بشري حقونو او فردي ازادیو د مسؤلیت ضمانت وکړي. اعتراض کوونکي چې د راپورونو له مخې نن سهار هم د قاهرې په تحریر چاو کې ناست وو له پوځي واکمنو څخه ملکي حکومت ته د واک سمدستي سپارل غواړي. پولیسو او پاوز پرون په دې ځای کې له مظاهره چانو سره اخو ډب وکړ. پرون د شخړو په درېیمه ورځ د مصر ټولو کابینې استعفا وړاندې کړه. د مصر د کابینې ویان وویل چې د صدر اعظم عصام شریف د کابینې غړو خپل استعفا به د وسلوالو قواوو عالي شورا ته وړاندې کړي. د وویل حکومت به تر هغه کار ته دوام ورکړي چې واکمنه پوځي شورا د کابینې د غړو استعفا ومني. او د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو نن د دغه هیواد په ناکراره ولایت هومس کې درې کسان ووژل. په سوریا کې تاوتریخوالی په داسې حال کې دوام لري چې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د نړیوالو له لورې فشار دی چې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو له ځپرو لاس واخلي. ملګري ملتونه وایي له مارچ راهیسې په پیل شوي مظاهرو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی د عربي ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران د پنجشنبې په ورځ د سوریې په باب بله غونډه وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قطر مون اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې روانې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد ټولو اړوند ارګانونو ته حکم کړی چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکرات دي د لوی جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پر مخ بوزي. دوی د لوی جرګې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ پایل او د شنبه په ورځ پای ته ورسېده د دې ستراتیژیک سند ملاتړ وکړ او په دې برخه کې یو لړ سپارښتنې او شرایط وړاندې کړل. له کابله احمد زبیر ژمن او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس حامد کرزی له دودیز لوی جرګی وروسته د خپل وزیرانو په لومړنی شورا کې اړوند ارګانونو ته د دې جرګی له سپارښتنو او پریکړو سره سم له امریکا سره د ستراتیژیک همکاریو د سند پاړه د مذاکراتو د پرمخ بوولو حکم کړی. د جمهور رئیس ویان ایمال فیزی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبر اعلان تول چې د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک سند پاړه خبري روانې دي او وروسته له دې به د خبرې د لوی جرګی د مشورو لمخې کیږي.
رئیس جمهور دا حکم دی سر دنه ورسته چې هغه ټول ادارې هغه ټول وزارتخانی چې د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکره لري، یعنی شپه کې د افغانستان خارجه وزارت شامل دی، دفاع وزارت شامل دی، د افغانستان ملي امنیت شورا شامل ده، د ټول ته دوی حکم دا دی د رئیس جمهور چې سر دنه څه خبرو کې د متحده ایالاتو سره به هغه مشورې یا هغه سلاوي چې حکومت د خلکو د اساس د خواصول کول سوي دي په عنانوي لویه جرګه کې هغه مدې نظر ونیسي او سخت هغه مشورو پر اساس به دا مذاکرات مخته یوسي.
په کابل کې دودیزې لوی جرګې په ټولو کې له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ومنل، خو په دې برخه کې شاوخوا 45 شرطونه او سپارښتنې وړاندې کړې. که څه هم امریکایي چارواکو د دې لوی جرګې د پریکړو هرکلی کړی، خو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په دې شرایطو کې ځینې سختي او د امریکا متحده ایالاتو ته به منل ګران وي.
پر راپور کې مو د افغان دولت د ریاست د ویاند څرګندونې واورېدې چې وایي ولسمشر حامد کرزي د هیواد ټولو اړوندو ادارو ته امر کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه مذاکرات دي د لویې جرګې د پریکړو او مشورو له مخې پرمخ بیایي. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضي په همدې مطبوعاتي غونډه کې دا هم وویل چې له افغانستانه یو تحقیقاتي پلاوی پاکستان ته روان دی څو د افغانستان د سولې د عالي شورا د وژل شوي مشر برهان الدین رباني د ترور د قضیې په اړه هلته تحقیقات وکړي. افغان چارواکي ادعا کوي چې د استاد رباني د ترور پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د افغانستان مقامات وایي چې پاکستان موافقه کړې چې افغان کمیسون ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته لاړ شي او د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د ترور په تحقیقاتو کې برخه واخلي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې د سپتمبر په میاشت کې د برهان الدین رباني د ترور پلان چې په افغانستان کې د سولې هلې ځلې ورسره له خنډ سره مخامخ شوې په پاکستان کې جوړ شوی و. د افغانستان حکومت څو ځلې له پاکستانه وغوښتل چې افغان پلاوی ته اجازه ورکړي چې د رباني د قتل په باره کې په پاکستان کې څېړنه وکړي، خو پاکستان بالاخره د استانبول په غونډه کې چې د ترکیې په منځګړتوب جوړه شوې وه خپل هیواد ته د افغان هیئت له سفر سره موافقه وکړه. پرون د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان تحقیقاتي کمیسون پاکستان ته روان دی. د ونه ویل چې په دې کمیسون کې څوک شامل دي او یادا چې په پاکستان کې به له چا سره وویني، خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې ډله کې به د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د ریاست مقامات شامل وي. افغان چارواکي وایي چې برهان الدین رباني د یو پاکستانی ځانوژونکي له لوري چې بم یې په لونګۍ کې پټ کړی و وژل شو. فیضي وویل پر پاکستان د افغانستان او ترکیې له فشار وروسته اسلام آباد بالاخره ومنله چې د افغان پلاوي له سفر سره موافقه وکړي. د ډیرو افغان چارواکو او کتونکو په نظر د برهان الدین رباني له وژل کېدو سره د سولې خبرې هم مړې شوې. اوس همغه راز چې په دودي زلوی جرګه کې وویل شول ډیر افغان چارواکي لیواله نه دي چې له طالبانو سره چې آدرسې څرګند او اعلان شوی نه دی خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د رباني له وژل کېدو وروسته ویلي و چې نور له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره د سولې خبرې کوي.
او سم سالم محمد صالح ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه لنډیز او روي.
د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورسپانې د دودیز لوی جرګې په بابلیکنه خبره کړې، خو یوې برتانوي ورسپانې د ټلګراف په هلمند کې د غوره امنیتی وضعیت مسله څېړلې ده. لومړی هم وال ستریت ژورنال ورسپانې چې د خپل مقالې په سر کې لیکلي، امریکا ویلي د دودیز لوی جرګې د پریکړو له کبله خوشاله شوې ده. دغه جرګه د شمې پر سپای ته ورسېده چې تر 2000 زیاتو کسانو په کې برخه اخیستې وه. جرګه له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک سند د لاسلیک په اړه د مشورې لپاره رابلل شوې وه چې څلور ورځې روانه وه. جرګې داسې شرایط مطرح کړي چې د ورسپانې په باور شاید افغانستان او امریکا ترمنځ معامله خرابه کړي. د لوی جرګې تصمیم د دې سبب سول چې د یک شمې پر ورځ د ننګرهار پوهنتون محصلین مظاهره وکړي او وسلوله طالبانو هم دغه پریکړې وغندلې. طالبانو د یک شمې پر ورځ وویل دغه پریکړه لیک به په سیمه کې د ټکن ورکوونکو حساسیتونو د ایجاد سبب سي او بدمرغه افغانستان به د اوږدې مودې لپاره د جنجالونو په مرکز بدل سي. ورسپانې زیاتوي د دودیز لوی جرګې اکثر غړي د دولتي چارواکو لمن څخه ټاکل سیو او بیل شک چې دوی د ولسمشر حمید کرزی ملاتړ کاوه. د وال ستریت ژورنال ورسپانې د مقالې په دوام راغلي امریکا سره د معاملې لپاره د جرګې په شرایطو کې د افغانستان محاکمو ته د امریکایي ځواکونو راوستل هم شامل دي چې د امریکا په وړاندې د کرزی جدي دریز راتلونکي مذاکرې ستونزمنولی سي. د بریتانیا چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې بیا په هلمند کې پر روان امنیتي وضعیت تبصره کړې. ورسپانې لیکي نومبر هغه میاشت چې بریتانوي ځواکونو ته د دوی د جګړې مړی ور یادوي. داسې ښکاري دا میاشت په افغانستان کې د ډیرا بریتانوي ځواکونو د تلفاتو له مخې د روان کال تر ټولو خونړی وي. د میاشتې له پیله په هلمند کې 15 بریتانوي سرتیري وژل شوي دي. له دغو غموونکو وژنو سره سره په دغه ولایت کې چې یو وخت لنجمنه سیمه ګڼل کېده ځینې مثبت پرمختګونه هم شته. سیاستوال او پوځي چرواکي له کابل ورته سفر کوي چې دلته سیاسي پرمختګ او په دغه ولایت کې د افغان پوځ موډل یا نمونه لیوا وګوري. په کلیوال اقتصاد کې هم د لوی بدلونونو ځینې نښې ښکاري. د مرکز لشکرګاه د سړکونو ترڅنګ نوي وارد شوي ټراکټرونه کتار ولاړ ښکاري او داسې برېښي چې د شتمنو کروندګرو به وي. کرنه د دغه ولایت مهمه عایداتي سرچینه ده. د ناټو او افغان ځواکونو په مرسته د هلمند 180,000 کروندګر وتونېدل د تریاکو پر ځای د انارو او ګازرو یعنی زردکو کښت ته مخه کړي. ورسپاڼې لیکلي څه باندې دوه کله مخکې د برېټانیا پوځ هڅه کوله داسې تصور ورکړي چې ټول عملیات یې له افغان پوځیانو سره په ګډه ترسره شوي. ورسپاڼې لیکي د محل د پوځي عملیاتو لپاره د افغانانو واک لوی خطرونه او نور تلفات په ځان پسې لري. مخکې افغان پولیسو ته د وسلوالو ملیشو په سترګه کتل کېدل، خو اوس په تدریجي ډول د جوړېدو په حال کې دي. د برېټانوي ځواکونو یو افسر ډیلی ټلګراف ورسپاڼې ته ویلي افغانان باید پوه سي چې موږ یې له هېواد څخه وځو، دوی باید په پښو ودرېږي. ډیلی ټلګراف ورسپاڼه د هلمند د ثبات په ښه کېدو کې د امریکا سمندري ځواکونه مسؤول بولي.
سمغه غلا ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مو د ازادي رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې د افغانستان د اوسنو ادبیاتو په اړه له نامتو شاعر عبدالباری جهانی سره د الیاس دایی مرکه اوري.
کندهار کې چې واغ څه په یو لسم دوه لسم سیم کې هم په ټول ښار کې یو ما شعر کاوه، یو بل هلک وو اتایو نومېږي، اوس په امریکا کې دی، مګر اوس نامو خدا.
مجیب رحمان انګار له عقیل یوسفزي سره د هغه د نوي کتاب په اړه چې د افغانستان او پاکستان له روانو چارو سره تعلق لري خبرې کړې دي.
دوی دا داول لري چې د افغانستان د ځمکه چې دانو د پاکستان د خیبر پختونخوا پورې یا د جیلم پورې چې دانو د افغانستان ملکیت ته، او دغه یاره ده چې دغه د وجه نه پاکستان زما نظر درې چې هغه کوشش کوي چې افغانستان دومره کمزور وساتي.
په کندهار کې اوس جنو منورینو د نشې په دود کې تبیز ختم کړی او نوزیجو جنکو ته هم د نشې ویلو محفلونه جوړ کړي دي. په دې اړه صالح محمد صالح مفصل ریپورت لري. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د لومړي ځل لپاره په هالند کې یو پښتو فلم جوړ شو. دغه یو نیم ساعته هنري فلم چې غلطه لار نومیږي په هالند کې د شاملې د ادبي ټولنې او ځینو افغان سینماګرانو په شریکه هڅه د دوو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. له راپورونو سره سم د غلط لار فلم چې په وروستیو ورځو کې د هالند په زندام ښار کې نندارې ته وړاندې شوی، نندارچیانو یې تود هرکلی کړی دی. د غلط لارې په نوم فلم به په جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په جوزجان ولایت کې د عنانوي لوی جرګې د جوړېدو په ویاړ مشاعره وشوه. د ظهیر الدین محمد بابر د کلتوري انجمن مشر سید سراج الدین قانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې په لسګونو شاعرانو په ازبکي، ترکمني، پښتو او دري ژبو شعرونه وویل او په افغانستان کې د سولې او ملي وحدت د ټینګېدو هیله څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس وایي چې د افغان فلم جوړونکي اسد سکندر د مدرسې فلم کننداري ته وړاندې کیږي، نو دغه وزارت ورسره مخالفت نه کوي او بلکې همکاري ته تیار دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مدرسې په نوم فلم د خپرېدو مخه نه ده نیول شوې. د یادولو ده چې دغه فلم تیره میاشت په کابل کې ننداري ته وړاندې کیده، مګر د فلم د جوړونکي اسد سکندر په قول د ایران د حکومت د فشار په نتیجه کې د خپرېدو اجازه ترلاسه نه کړه. په دې فلم کې په ایران کې د افغان مهاجرو ځینې ستونزې ښودل شوې دي. که څه هم د مدرسې په نوم فلم نه خپرېدا د افغانستان په کلتوري کړیو کې د ګڼو اعتراضونو سبب شوه، خو دغه فلم د څو اونیو له تېرېدو وروسته هم نه دی خپور شوی.
په کندهار کې اوس جنو منورینو د نشې په دود کې تبیز ختم کړی او نوزیجو جنکو ته هم د نشې ویلو محفلونه جوړ کړي دي. په دې اړه یو ریپورت صالح محمد صالح جوړ کړی دی چې دا اوریدو بلنه درکو.
نشره خاص شریف فورم دی. تر ډیره په کندهار او په ورڅیرمو ولایتونو کې هغه وخت ویل کیږي چې کوم کوچنی وزیږي. نو پر دریمه یا یوم ورځ محفل جوړیږي. کلیوال د کورنۍ خپل خپلوان او نور دوستان راټول وي، یو تند نشرې په نامه شیرونه لولي چې د دعا بڼه لري او نور ورته امین وایي. دا د کوچنی د کورنۍ په اقتصادي وضع او د خپل خپلوانو په نیت پورې اړه لري چې دغه ډول محفلونو ته څنګه رنګ او خوند وربخشي. ځوان لیکوال او فرهنګ پال عزت الله پیژان چې ده هم پر خپلې لور د نشرې ویلو محفل جوړ کړی و، دا معلومات راکوي چې نشره څنګه شروع فورم دی.
دا د کندهار په ادبي مکتب کې یو تړلی فورم دی، ځکه چې ما درته پوهېږم د افغانستان د نورو سیمو د اوسېدونکو څخه دا پیښې نه دي اورېدلي. زما یوازې کار کې زه به ماشوم وم، کور کې ځینې کتابونه وو چې هغه به زما مشر اکا او زما پلار به لوستل. پښتو کتابونه وو په هغه کې یو وخت معشوم مور مثلا د زوی په روزنه کې باید ښه کوشش وکړي، د زده کړې په لاره برابر کړي او ټولنې ته ګټور انسان وړاندې کړي. داسې موضوعات شته.
نشره چې د کندهار د ادبي مکتب یو سنف ګڼل کیږي، تر دې مخکې یوازې پر نویو زیږیدلو هلکانو ویل کېده. خو د لومړي ځل لپاره د کندهار دریو ځوانانو پر خپلو لوڼو نشره وویده او پخوانی دود یې مات کړ، هغه دود چې د یو ډول تبعیض بوی ورڅخه راتلی. عبدالاحمد محمد یار بل پلار دی، دی وایي ځکه یې پر خپلې نوې زیږیدلې لور نشره وویلې چې غواړي نورو ته ثابت کړي چې د هلک او نجلۍ ترمنځ کوم فرق ته قایل نه دی، او د نجلۍ پر زیږیدلو هم د خوشحالۍ محفل جوړېدلی سي، ځکه نجلۍ هم د هلک په څیر په یوه کورنۍ کې د نیکمرغۍ او خوشحالۍ څراغ بلولی سي.
وروسته پاتې ټولنو کې همیشه ښځې ته په کم نظر کتل شوي، او له بده مرغه زموږ ټولنه هم چې سنتي ټولنه ده ښځې ته په ډېر کم نظر کتل کېږي. زموږ ځینې روشنفکران په تیوري کې دا شعارونه ورکوي چې د ښځې حقوق باید خوندي سي. هغه څوک چې ډېر زیات د ښځو د حقوق خبره کوي، له بده مرغه چې هغو په عمل کې ښځو ته حقوق نه دي ورکړي. مثلا یو څوک دی د تعلیم اهمیت خبره کوي، خپله ښځه ښوونځي ته ناستي، تعلیم نه پکوي، همداسې د ژوند په نورو اړخونو کې. دغه یو دود دی په موږ کې چې کله زوی پیدا شي نو بیا اووه ډزې ورباندې کوي او یو بل ته مبارکي ورکوي، نشرې ورباندې وایي او د خوښۍ مراسم جوړوي. خو کله چې نجلۍ پیدا شي نو بیا یو ډول خفګان خور وي او یو رقم کله کله د شرم احساس کېږي. نو داسې یوه حالت ته په پام سره موږ فکر وکړي چې موږ خو هم په نظر کې په دې باور یو چې ښځه هم یو انسان دی او د انسان په سترګو ته وکتل شي. موږ د دې دپاره چې په عمل کې مو دغه خپل نظر پلی کړی وي، نو دغسې یو اقدام و. د لومړي ځل دپاره یو تکړه ممثل دی د کندهار، شاه محمد یارمل، ده پر لور باندې نشره وویل. ورپسې زموږ لیکوال ژورنالیست شاعر پیژان صاحب پر لور باندې نشره وویل. بیا درېیمه نیکمرغي زما په برخه شوله چې زما پر لور باندې هم ډېر ښایسته د خوشی مراسم جوړ کړل او نشره مور باندې وویل.
د نجلۍ لپاره دغه نشره ځوان شاعر عبدالله ستوري لیکلی. د دې نشرې یوه برخه به له فریدې هوډ سیفی څخه واورو.
زوکړې مونجلۍ ده، د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غټۍ ده، په غونچه کې د ګلانو امین وایست کوچنیانو. وګه ده د ګلونو، د رب د جنتونو، رڼا ده د کورونو، افسانه د خاپریانو، امین وایست کوچنیانو. لور هم ښکلې نعمت ده، په ژوند کې سعادت ده، په کې مینه الفت ده، شون پری خوک د انسانانو، آمین وایست کوشنیانو. پالنه پر تا ده، دیوا د کالستا ده، و تا تا پا دعا ده، غور غواری و خیارانو، آمین وایست کوشنیانو. پر تا لو لورینا، رب وکر پرزوینا، شاکر شد سختنا، چه خود خات کری پا بچیانو، آمین وایست کوشنیانو. راووزه د لور پلاره، راووزه د لور پلاره، د ټول کور سرداره، په تا کړو افتخاره. و تبریک ته د دوستانو آمین وایست کوچنیانم. زوکړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده، په غنچه کې د ګلانو امین وایست کوچنیانو.
عزت الله پیژند وای دا چې مخکې پرنجونو نشره نه ده ویل سوی او چا د لور په زیږیدلو خوشحالي نه ده کړې، علت یې په سیمه کې ځینې کلتوري مسایل یا هم په خلکو کې د علم کموالی دی.
د ډېره پورې د دغو ستونزو علت یا د کار د نسوایې لامل کلتوري ستونزې دی. د ټولنې د وګړو د کچې ټیټوالی و، چې هغه یعنې په دې معنی چې هغه د زده کړې کچه ټیټه وه، او هغو دغه مسایلو ته نور متوجه چې په ټولنه کې ښځه او نر یا هلک او نجلۍ مساوي ونډه لري.
د ایرلند یو ځایي متل دی چې وایي یو زوی تر هغه وخته زوی وي چې واده وکړي، خو یو لور د ژوند تر پایه پورې د چا لور وي. عبدالرحمن محمد یار له نورو ځوانانو غواړي چې د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیر له منځه وړلو لپاره کار وکړي. هغه ټولنیزه مسله چې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم ډیره محسوسه ده. خوشاغلی محمد یار وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د شعارونو عملي کېدل پکار دي.
د روشن فکر قشر او د شعوري وګړو رسالت دی چې دوی په ټولنه کې روشنکیا رامنځته کړي، خلک راویښ کړي او یو مثبت بدلون ته لاره پرانیزي. تر هغه مخکې چې کله دوی د یو شعار وکړي، د یو ارزښت پلي کېدلو لپاره باید دوی خپله پر خپلو ځانونو باندې عملي کړي. کله چې دوی خپل شعار په خپله عملي کړي، نو بیا نور خلک باور ورباندې کوي چې ولا دوی رښتیا دا خبره کوي. که چې په نظر کې وایي یا په عمل کې پلي کړه، نو بیا خلک ورو ورو د دوی تقلید کوي.
په ټولنه کې د مثبت بدلون د راوستلو لپاره لومړی باید د ولس ذهنیت بدل شي، او دا هغه شی دی چې په کندهار کې دریو ځوانانو پیل کړ. خو آیا تاسو هم دغه سی یو مثبت بدلون لپاره لاس په کار کیږئ او کیا؟
دنیا لعجیب و خلق و دکه ده. دغه روسای چه مره پیغلی او جوان مرمنی لگورون را استلی دی پا دارنگ غیر عادی کسانو که شامل دی. نور حال وشما رشیدی را کهی.
د روسیې له مرکز مسکو څخه 2.5 کیلومتره لرې د یوه سړي په کور کې د شپږویست کسه ښځو او نجونو مړي وموندل شول. د نیژنی نوګورد ښار پولیسو وویل چې د دغو شپږویستو ښځو مړي په داسې حال کې موندلي دي چې ډېر ښکلي کالي ور اغوستل شوي وه. د ډیلی تلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم پولیسو ویلي دي چې دغه مړي وروسته له دې دوی ته معلوم شول چې د کور د خاوند مور او پلار ناڅاپه د زوی کره لاړل او هورې یې مړي ولیدل. دوی چې ویرېدلي وه پولیسو ته خبر ورکړ چې د زوی په کور کې د ښځو او نجونو مړي پراته دي. پولیس وایي د دوی له تحقیقاتو معلومه شوه چې دغه سړي به له هدیرو څخه مړي راایستل او کور ته به یې وړل. پولیسو ته په لومړنیو تحقیقاتو کې دا هم څرګنده شوې ده چې دغه سړي د 15 او 25 کلونو ترمنځ جنکو او میرمنو مړي له کورونو راایستلي دي. ډیلی تلګراف رسپانې په خپل رپورټ کې دا نه دي لیکلي چې دغه سړي ولې دا کار کوه، خو ارواپوهانو ویلي دي چې دغه سړی به ممکن په یو ډول روحي ناروغۍ اخته وي او د مړیو له لیدو به خوند اخلي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په امریکا کې ډیر افغان شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی څه موده د مخ افغانستان ته راغلی او مختلفو ولایتونو ته د سفر په لړ کې هلمند ته هم تللی وو. په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی له هغوی سره د هیواد د اوسنو ادبیاتو کره کتنې معیاري ژبې او د خپلو تر لاسلاندې کارونو په اړه دغه مرکه کړې ده.
شاعر، محقق او څېړونکی محترم عبدالباری جهانی، ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړ د مرکې لپاره. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې هلمند ته مو څنګه پیښه را وکړه؟ څنګه مو مخه وکړه چې هلمند ته راسي؟
ځوانان مې هم په کندهار کې ولیدل، هم په کابل کې ولیدل، جلال آباد ته ولاړلو، لغمان ته ولاړلو، خوست ته ولاړلو، دا د هلمند ته راغللو. او نو زیاتره هدف مې د ځوانانو لیدل وه، او ځوانانو ته مې د خپل پیغام رسول وه. زه د خپلو ټولو ملګرو ځوانانو، خپلو ټولو لیکوالانو څخه غواړم چې د هر ډول اختلاف چې بلاخره د یوه انشعاب یا د یوې دښمنۍ بوی ځینې راتللی شي، لکه دا اوس چې تاسو ګورئ د لهجو اختلافات، د لیکدود اختلافات، چې اصلا دا په اختلاف ارزي لانه، او که په اختلاف وارزي نو په دښمنۍ خو بیخي نه ارزي. مګر موږ ګورو چې دغه د لهجو او د لیکدود اختلافات زموږ منورین لیکوالان او شاعران دونه سره لیدې کړي دي چې له بده مرغه د یو بل په غونډو کې اته برخه نه اخلي.
جانی صاحب، څوک دی چې بلاخره د معیاري پښتو لپاره به کار کوي؟ څوک او څنګه کېدلی شي چې موږ باوجود د دې چې لهجې ولرو ځانګړي، د هغه حقوقونه استفاده وکړو، په څنګ کې یو معیاري پښتو هم ولرو؟
په معیار باندې ژبه لیکل یا ژبې معیاري کول تر هر څه د مخه په نیت پورې اړه لري. که زما نیت دا وي چې زه صحیح پښتو ولیکم او ستا څخه زده کړه وکړم، نو بیا ستا انتقاد ته ډیر ښه غوږ نیسم. نو ځکه ما د ګرامر او دغه د لهجو او د ژبې د استادانو څخه هیله کړې ده چې لطفا چې لیکنې کوي یو بل ته د انتقاد ګوته نیسي، په وروري ګوته ورته ونیسي، او دا وروري یوازې په دې باندې نه کیږي چې زه ستا سره په نرمه لهجه خبرې وکړم، بلکې دا اصلا په نیت پورې اړه لري چې زما نیت به دا وي چې زه دا ژبه بهتره کړم، لیکنه یې بهتره کړم، معیاري یې کړم، معراج ته ورسوم. دلته فقط ته معیاري کولو سوال دی، او هغه په کار پورې اړه لري، هغه په نیت پورې اړه لري، هغه په قراره قراره کیږي.
په نورو دولتونو کې د یوې ژبې معیاري کول د دولتونو کار وي، او دولت هڅه کوي ژبه معیاري کړي. ستا په نظر دلته ولې نه کیږي؟
په دې کې شک نشته چې دا اصلا د دولتو کار دی، دا ځکه چې د افرادو سره دومره وسایل نشته، دومره امکانات نشته چې هغه د دې لپاره کار وکړي. دا د اکاډمیو کار دی، دا د پوهنتونونو کار دی، دا د لویو پوهانو د غونډو کار دی، د مطبوعاتو کار دی چې هغه د حکومت په واسطه دی. نو چیرو حکومتونو چې په دې برخه کې څه رول لوبولی دی، سړی باید کې مثبت رول لوبولی وي، سړی باید کور ودانۍ ورته وایي. البته اوسنی دولت خپلې دونه ستونزې لري چې هغه شایي دا د کلتور و برخې ته ډېر بې غمه سوی نه وي، او یا بیخي دا د یوې ستونزې په حیث پیژندلی نه وي. ولی هر حکومت چې په افغانستان کې راځي، هر حکومت چې په افغانستان کې سولې ثبات راولي، د سولې ثبات راوستلو تر څنګ دغه کلتوري مسایل باید نظر ونه غورځي، ځکه دغه کلتوري مسایل دي چې ما وویل بالاخره په لویو دښمنیو باندې بدلیږي، د قومونو ترمنځ بې اتفاقي اچي، د قومونو ترمنځ بې اتفاقي په خپل سولې ثبات ته خطر دي.
جهاني صاحب، تاسو د هلمند تر څنګ نور ولایتونو ته هم ولاړئ، لغمان، ننګرهار او ځینې نور، کندهار. په هلمند کې شاعري ولولې او د شعر پنځونې د نورو سره څنګه پرتله کوي؟
زه دا نسم ویلی چې مثلا د خوست شاعران به تر هلمند بهتر وه، او یا به د کندهار شاعران تر هلمند بهتر وه، یا به د هلمند شاعران تر کندهار بهتر وه. خو دونه ویلی سم چې په ټولو ولایاتو کې، په تیره بیا په هلمند کې فرهنګ برخې ډېر ښه انکشاف کړی دی. شاعرانو دا پرون ما شعرونه واورېدله، یعنی هره غزل چې ما اورېدله ما په زړه کې واهوا ورته وایه، او چکچکې مې ورته کولې، د زړه له کومې په خوشحاله کېدلم. چکچکې مې د مجلس په خاطر نه کولې، زما زړه چکچکې ورته کولې. نو زه کولی شم چې په ټولو ولایاتو کې ډېر مثبت انکشاف راغلی دی. جلال آباد او لغمان یو وخت هم شاعران درلوده، مګر په کندهار کې ما خپل دوستان ته وایم، مال په کندهار کې چې وخت په یو لسم دوه لسم سیم کې هم په ټول ښار کې یو ما شعر کاوه، یو بل الکو عطایي نومېږي، هغه اوس په امریکا کې دی، هغه شعر کاوه. دغه دوه نفر عطایي تقریبا شعر پرې ایښی دی، بیا شعر تعقیب نه کوي، ډېر ښه شاعر په خپل وخت کې. مګر اوس نامو خدا پنځو شپېته او یا اتیا دای شاعران په یو مجلس کې ناست وي چې راولاړې کې شعر یې په اورېدلو ارزي، شعر یې په نقدولو ارزي. سړی ویلی شي چې د پښتو آینده په دغو ځوانانو اړه لري.
یو بل خبره چې خلک کله کله یادوي جهاني صاحب دا چې ولې زموږ حاکمانو زموږ مشرانو خلکو ته د کلام د ورکولو په برخه کې ډېره توجه نه ده کړې، یعنی خلکو ته کلام نه دی سپارلی، او یا خلک ولې کلام ته شا ګرځوي؟ نه یوازې چې مسؤلین چا ورته ګرځوي، ډېر علاقه نه ورته ښیي، زموږ خلک ولې کلام ته مخه نه ګرځوي؟
زه نه یم خبر چې ستاسو مطلب به د قلم چلولو ته د شاګرځولو مطلب څوک کې تاسو به څوک شایست که تاسو د دولت مشران شایست کوم وخت د تور چې مال د دولت مشران یا د په اصطلاح چارواکي هغه ډېرې نورې ستونزې لري، ډېر نور مشکلات لري چې هغه د قلم و خدمت و دې خبرو ته چندان یې توجه کولی نه شي. زه ګمان کوم تاسو په ټوله کابینه کې نه پوهېږم الا یو لیکوال ولر یا بیا نه لري، کچیر لیکوال و هم لري هغه خپلې لیکنې پرېښي اوس په نورو کارو باندې لګیا دي. زموږ په پخوانیو کابینو کې د اعلیحضرت ظاهرشاه په کابینو کې هم یې صدر اعظمان پوه خلک و، هم بیې وزیران پوه خلک و، هم بیې رئیسان پوه خلک و، لیکنې به یې کولې، قلم ته بې مخه کړې وه. نو دا د دولت سره خو زموږ دغه نه دی حساب نه دی، اصلا زموږ خبره د ټولې ټولنې ده. په ټوله ټولنه کې موږ وایو چې تر هر څه قلم چلولو ته زیات ضرورت شته. قلم دی چې خلک متوجه کوي خپلو ستونزو ته، قلم دی چې خلک متوجه کوي د ستونزو علاج ته، قلم دی چې خلک متوجه کوي د اتحاد و ضرورت.
جهانی صاحب په ادبي مطالعاتو کې یو له مهمو ټکو څخه ادبي نقد دی. څومره په پښتو ژبه کې ستاسو په اند نقد یا کره کتنې رشد کړی دی؟ په دې اوسنیو ذهنونو کې څومره ماده یو موږ چې خپل اثر کره کتنې ته ورکړو او یا کله کره کتنه ښه راباندې نه لګېږي، د دې لامل څه دی؟
کره کتنه په خپل هم د یو خاص عالی کلچر محصول ده. په ژبه کې چې شعر او ادب او ژورنالیزم هر څومره زیات انکشاف کوي په هغه اندازه یې حوصله زیاتېږي. که تاسو اوس فکر کړي او زیاتره خلک چې کتاب مثلا یو چا ته ورکوي چې پر دې باندې نقد راولیکه، هسې مازې خبره ده نقد کوي، مطلب یې دا یې چې ته ما وستایه، راته ووایه چې بس دی د پښتو ژبې ماشو خیل دی او دی که خدای کول د خیر سره د پښتو ژبې د خوشحال خان ځای باندې شي او دی ډېرې ښې استعارې په کاروي، دغه ډول الفاظ چې ورته کتار نه کړي نو د یو شاعر خوا به دېږي. نو تر اوسه پورې موږ دغه مرحلې ته نه رسېدلي، موږ انتقاد زغملی نه سو، بیا له بده مرغه انتقاد په سمه ژبه کولی هم نه سو. کندهار کې ما د لیکوالانو سره خبرې کولې، ورې ویل چې کله کله یو شاعر سټیج ته پورته شي، یو شعر وایي، بیا کره کتونکي غږ پر وکړي چې تا په دې خپل غزل کې سولیدلي کلمات استعمال کړ، او هغه شاعر ځان ته توهین بولي چې ما نو کوم کلمات. بیا ما ورته وویل ما نو اوس زموږ شعر له بده مرغه ټوله سویدلو کلماتو څخه جوړ دی، دغه ساقي دی، دغه مغان دی، دغه رند دی، دغه زلفي دی، دغه شان دی، سره اړه ویل به ته هر شاعر د ساقي څخه جلا جلا مطلب لري، د مي څخه جلا جلا مطلب لري. نو د یو خوا څخه باید د کره کتونکي ژبه دغسې بهتره شي او د بلې خوا د لیکوال حوصله زیاته شي. نو دا دواړه چې سره ملګري کو نو بیا موږ ګورو چې کره کتنه انکشاف کوي. خو دا زما لپاره ډېره د اندېښنې وړ خبره نه ده، په دې چې دا د زمان خبره ده، امکان لري څلور کاله پنځه کاله لس کاله بعد بیا که زه ورته سره مخامخ شو شایي نه ستا سره دغه اندېښنه وي او نه شایي ستا سره دغه سوال موجود شي. زه ګمان کوم په نه لس کاله موده کې دا شیان بهتره کېږي، کره کتنې به زه ګمان کوم چې بهتره شي.
جهانی صاحب راتلونکي کارونه مو څه دي، خصوصا فرهنګي او ادبي فعالیتونه که اورېدونکو ته له وړاندې څه معلومات ورکړي؟
راتلونکي نو اوس دا غړي خو ما درې پروژې زه لرم چې هغه درې سره تحقیقاتي پروژې دي. کوشش کوم چې څومره د شعر څخه لاس واخلم، خو هغه دوستان لکه چې ما نه پرېږدي خامخا به شعر ورته ولیکم. نو تحقیقاتي پروژې مې یو پښتانه په اتلسمه پیړۍ کې یو کتاب دی چې تر یو ځایه مې رسولی هم دی، بل کتاب مې امیر دوست محمد خان دی چې هغه مې هم تر یو ځایه پورې رسول دی. البته کار مې لا پر شروع کړی نه دی، خو هغه تحقیق و هغه یاداشتونو هغه برخه تقریبا بشپړه ده. او بل کتاب مې تصوف ته پښتو په ادب کې دی چې هم تاریخي بڼه لري او هم ادبي بڼه لري. زیاتره برخه پر پیر روشان باندې ده، د پیر روشان سیاسي تحریک او مذهبي تحریک برخه ته دا نور برخه زیاته ده. نو په دغو دوه اثر باندې دا غړي لګیایم.
مننه. په هلمند کې وړاندې تر دې پراګنده ادبي او فرهنګي ټولنې وې، دوی جلا جلا کارونه کول. اوس لنیکه مرغه دلته یو ادبي بهیر جوړ شوی دی چې اکثره ادیبان پکې راټولېږي. ستاسو په نظر د ادبي مطالعې په برخه کې اوس څه پکار دی؟ په هلمند کې ادبپال شاعران او فرهنګپال باید څه وکړي؟
بس کار، تمرین، مطالعه. مار وقت ویلی چې که یوازې شاعران پر دې تکیه وکړي چې شعر خو نو الهام دی، هر وخت چې ماته شعر راغی زه به لیکم، په دې باندې چاره نه کېږي. شاعران باید تمرین وکړي، شاعران باید په زور ځان ته شعر راولي، شاعران باید د نورو شاعرانو شعرونه وکړي. او زه خو وایم چې هر کتاب په فلسفه کې، په تاریخ کې، په الهیاتو کې، په هر برخه کې چې یو شاعر کتاب ګوري، هغه په غیر مستقیم ډول د شعر پر غنی کېدلو باندې اثر کوي. نو زه کوایم چې شاعران باید بیخي ډېر وخت و مطالعه او تمرین ته ورکړي، دغه ناستو ته دوام ورکړي او انتقاد کول او انتقاد زغمل زده کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ذهن قراری په نوم لند حکایت چې ستاسو لپاره موږ باړلې دی، فریدا سیفیل ولی.
د ذهن قراری بودا لخپل یو نوی شاګرد سره د کلو د منځ په نری لارې مزل کاوه. دوی د لارې په څنډه پاکي رڼې اوبه ولیدې چې ډنډ ولاړې دي. بودا خپل شاګرد ته وویل، ورشه لګي او براوړه چې ته ګیم. شاګرد اوبو ته ورتاو شو، خو مخکې تر دې چې د ډنډ له اوبو لوخه ډک کړي، یو کراچیوان خپل د غویو کراچۍ اوبو ته کوزه کړه. غوی که څه هم له اوبو پورې وتل، مګر اوبه یې خړې کړې او شاګرد مناسبه ونه بلله چې په بودا باندې ناولې شوې خړې اوبه وڅښي. بودا ورته وویل، خیر دی، مزل بجاری وساتو. خشی به ورسته بودا یو زلبیا شاگرد ته ویل چې ورشه له هما غډنده او براوړه. او به تر دې دمه پاکه او رڼې شوی وي. شاگرد لوخه ډک کړ، په منډه منډه بودا ته ځان ورساو. بودا او بو ته وکتل او شاگرد ته ویل، تا څه وکړل چې او به بیرته رڼې شوی؟ تا نور څه ونه کړن، تا یوازې اوبه یو شیبه پرې خودلې چې په خپل قرارې او بیرته رڼې شي. دا اوبه تا رڼې نه کړې، بلکې په خپل رڼې شوې. زلمکیا، کله دې چې ذهن ناقرار شي، په زور او په هڅه یې نشي قرارولې. د ذهن ناقرار شوی ډنډ که څه شیبه پرېږدې، په خپله به قرار او پاک شي.
د تیرونی په خبرونه کې مو د پاکستان له نامتو ژورنالیست او د روانو چارو لیکوال عقیل یوسفزی سره د هغه د یو کتاب په اړه کې چې طالبانایزیشن نومیږي د مجیب الرحمن انگار خبرې واورېدې. په دې وروستو ورځو کې د عقیل یوسفزی یو بل کتاب هم چاپ شوی دی چې د افغانستان او پاکستان روانو حالاتو ته بیل دی. دلته د همدې تازه چاپ شوی کتاب په اړه له عقیل یوسفزی سره د شاغلی انگار د خبرو د اوریدو بلنه درکو.
د عقیل صاحب وروستی کتاب اسلام آباد سے کابل براسته پیښور، یعنی د پیښور پلار له اسلام آباد تر کابل، د دې کتاب د چاپ یوازې یو یا دوه ورځې کیږي، تر اوسه پورې بازار ته نه دی راوتلی، او تر هغې چې اوریدونکي دا مرکه اوري انشاءالله بازار ته به راوتلی. خو له نیکمرغه د عقیل صاحب د کور ودانۍ یوه کاپي ما ته ډالۍ کړه، خو تر اوسه پورې دغه کتاب دقیقا ما ټول نه دی کتلی. خو یو څه چې ما ته یې نه اخس کړل هغه داسې چې اسلام آباد غواړي چې کابل قبضه کړي، او د دې هدف ته د رسیدو لپاره پیښور په اصطلاح لکه د قربانۍ د ګډوري په شان وکاروي. عقیل صاحب که زه خطا شوی نه یم نو دغه خبره ما تر دې ځایه سمه وکړه که بله خوا لاړم.
بالکل، دا تاسو له ډېر په مختصر الفاظو کې ډېر ښه تعارف وکړو. بنیادی طور له دا د اسلام آباد یو ډېر غټه کمپنی ده، نریټیوز چې هغه د یو دغه یو غټ تینک ټینک ته پاکستان انسټیټیوټ پر پیس سټډیز چې هغه په پاکستان کې د ریسرچ تر ټولو غټه اداره ده، خاص کر هغې په امن باندې او په ترهګرۍ باندې چې دی نو ډېر غټ یو شناخت لري. د هغې چاپ کړی دی د اسلام آباد نه، او دو نیم سوه صفحات دی د دې، او په دې کې تقریبا 50 مضامین چې دی یا مقالې چې دی هغه شامل دي. پکې
د دې کتاب د عنوان نه به هم اوریدونکو هغه خپل مقصد حاصل کړی وي، خو که داسې لږ راته واضح کوي چې په دې کې په کومو مسایلو راڅرخي، کم کم موضوعات هم پکې تشریح کړي دي.
په دې کې د مثال په طور له موږ د غور کوو د کوټه شورا ذکر چې دی بین القوامي طور له یا په لوکل سطح باندې په هغې باندې چې دی د ټولې دنیا د غو د نظرو، د دې نه علاوه په افغانستان کې چې کم د ترقۍ یو رفتار جوړ شوی دی، د افغانستان ادارې چې کومې دي هغې چې کم پیشرفت کړی دی د هغې ذکر دی پکې. دلته کې په دې پاکستان کې چې کوم دغه شوي اپریشن شوي دي، د هغې نه بعد چې کوم خلک نیوی شوي دي او هغې کې بیا 80% خلک دوباره راخلاص شوي دي، په هغو باندې چې دی نو ډېر په تفصیل سره ذکر دی پکې. بیا چې دلته کې په بلوچستان کې چې کوم حالات جوړ دي او د هغې نه د بلوچستان پښتنو ته چې کوم دغه راپېښې دي، ستونزې راپېښې دي، په هغې باندې بحث شوی دی پکې. په دې کې د کراچۍ د پښتنو چې کم صورت حال لے، او دا په 2011 کې چې په کراچۍ کې په زرګونو پښتانه ووژل شو دا غي ذکر پکې هم شوی دی. دا په دې تیر کال کې د پنجابي طالبانو یو بحث هم په پاکستان کې په ټوله نړۍ کې روان شوی دی، نو دا غي پس منظر چې دی هغه پکې هم موجود دی پکې. په پاټا باندې د قبایلي سیمه باندې چې دا غي کوم تاریخ دی او دا غي چې کوم پسماندګي ده او هلته کې چې څومره تنظیمونه دي دا غي ذکر پکې شامل دی پکې.
دغه ته وبخې عقیل صاحب، دغه یو عنوان کې باید غواړم درنه وپوښتم، تاسو لیکلي چې القاعده او طالبانو د بیلولو کوشش، یعنې تاسو دغه موضوع کې لږ تشریح کړئ.
دا هیلی کلینټن چې د پاکستان افغانستان په دورو راغلی و نو په اسلام آباد کې هغې صحافیانو ته ویلي وو چې موږ د افغاني طالبانو سره روغ جوړې ته تیار یو، خو شرایط به دا وي، هغه شرایط چې هغې کوم بیان کړي وو نو په هغې کې یو شرط دا هم و چې دوی به د القاعدې سره خپل کم اړیکې چې کوم دي، کم نظریاتي تړون چې کوم دی، دا به بالکل دغه کوي ختموي. دغسې د افغاني طالبانو طرف هم داسې چې دی نو غیر اعلانیې ته ورله داسې اشاره میلاویږي چې هغې کې ښکاري داسې چې دوی ته هم د دې اندازه شوې ده چې تر څو پورې القاعده په افغانستان کې موجوده د هغه وخته پورې امریکا او د هغې ملګري چې کوم دي نو هغه زمونږ راپسې به وي، او د هغې نقصان چې دی نو هغه به نه صرف افغانانو ته رسي بلکې افغانستان ته به رسي. نو د هغې ډیټیلز او پس منظر چې دی هغه پکې موجود دی پکې. دا کتاب چې دی نو دا په دریو حصو کې تقسیم شوی دی، د دې چې کوم تقسیم دی یو د پاکستان چې کوم قومي سلامتۍ ته خاص کر په پښتونخوا، بلوچستان، کراچۍ او په قبایلي سیمه کې کومې خطرې رامخې دي نو د هغې تفصیلات موجود دي پکې. دویم حصه چې ده نو هغه په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي علاقو کې چې دا کوم د حالات مخې ته راغلل په دې 2011 کې د هغې تفصیلات چې دي هغه موجود دي پکې، او په اخیر کې چې دی نو یو لس ابواب چې دي هغه په افغانستان باندې منحصر دي، په هغه کې د مثال په طور له پاکستان کې افغان پالیسي چې داسې د پاکستان افغان پالیسي هغه څه ده نو په هغې باندې یو دغه پکې شامل دی. چپټر پکې شامل دی.
یو چغل ته او بخ یقین صاحب دی ورستی باب ته خو به بیا راشو. په یو سلو څلورم صفحه کې تاسو پنجابی طالبان کا پس منظر، یعنی د پنجابی طالبان او شالی تر عنوان لاندې تاسو یو مضمون دی یا دا یو باب دی، پکې په دغه کې لږ معلومات راکړئ.
دس لچ بنیادی طور لا دا مجموعی طور لا په دنیا کې یو کانسپټ دا دی او یو دعوه دا ده چې د طالبان چې دین دا د افغانستان پیداوار دی، یا د جنگ یا د جهاد دا کوم بنیاد سره دا په افغانستان کې خوده شوی دی. په دغه یو چپټر کې چې دین او هغه ما د تاریخي واقعیاتو په بنیاد باندې د دلایلو په بنیاد دا ثابته کړې ده چې نه، په دې افغانستان کې چې کوم جنگ شروع شوی او نو د دې نظریاتي تړون چې نو هغه د عرب او د پنجاب او د کشمیر چې زمونږ دلته کوم بعضې هغه خلک دي چې هغه د غلبې مونږ خبر وکړه چې هغه هغه سیزونه غواړي افغانستان د هغو دپاره یو ښه دغه د میدان جنگ ثابت شوی دی، نو هغه کې د بعضې هغه خلکو نمونه هم شامل دي چې هغې په کوم وخت کې چې له افغانستان ته عربیان هم نه راغلي، نو دوی پنجابیانو دوی د ملتان د بهاولپور او د فیصل آباد او لاهور نه تللي وو په افغانستان کې. دوی چې دی هلته کې باقاعده کیمپونه دغه کړي وو، کوم وخت کې چې بیا القاعده راغله نو دغه خلک ولګېدل القاعدې ته بعضې کیمپونه چې دي ټریننګ کیمپونه هغه ورته هم ورکړل. نو په دغه بنیادي طور له د پنجابي طالبانو چې په افغانستان کې کوم کردار پاتې شوی دی، د رهبرانه کردار چې دا کوم پاتې شوی دی، د هغې پوره تفصیلات چې دي په دغه باب کې شامل دي.
د کتاب یو سلو درې اویایم مخ کې تاسو عنوان ورکړی کې آپ شمالی وزیرستان کی باری ہے، یعنی آیا اوس د شمالی وزیرستان نوبت ہے؟ دغه نم هدف د شمالی وزیرستان د امریکا حملی دی څه شی دی؟
د په کوم وخت کې چې دا مالی کونو دغه ټیم کې د بدقسمتۍ نه د اوس کوم حالات را پیښ دي چې د پکرنه پیر پکې خلک لګیا دي، نو ما دغه حالاتو عکاسی کړې وه. ما ثابته کړې چې په شمالي وزیرستان کې چې دي نه صرف دا چې القاعده موجوده ده، بلکې هلته کې چینی طالبان چې دي د هغو تعداد مې هم ورکړی دی چې هغه پکې موجود دي. هلته کې تاجک هم دي، هلته ازبک هم دي، هلته کې د بوسنیا هم دي، هلته کې د ترکی هم دي، هلته کې د مصر هم دي. مطلب دا ټول ډیټیل چې کوم ما ضرورت ګڼو چې د شمالي وزیرستان په باره کې چې د دنیا کوم خدشات دي په دې کې څومره صداقت ته بیا د شمالي وزیرستان ته چې دی په دغه حالاتو کې بیا د تلم یم، ما زه ټانک ته هم تلی، ما په بنو کې هم په هغې باندې کار کړی دی، دغه تنظیمونو ممکنه تعداد چې دی هغه مې پکې هم شامل کړی دی. او بیا مې د دې خبرې دا سوال مې راوچت کړی دی چې آیا واقعتا د دومره خلک د غیر ملکیان په شمالي وزیرستان کې موجود دي، نو امریکا او دغه اتحادیان له یا افغانستان له به دا څنګه ممکنه وي چې هغه په دې باندې خاموشه پاتې شي؟ او د بدقسمتۍ نه تاسو ولیدل چې د نن سبا چې دی د پاکستان افغانستان یا د پاکستان او د نړیوال قومتونو امریکې چې کوم د یو تریخواله دی، نو د هغه بنیادي وجه چې دنو هغه د شمالي وزیرستان دغه خلک دی.
د کتاب په 204 مخ کې یو ګونګ غونډې نوان دی، وو کون ته هغه څوک دغه څه باره کې
دا څه ده چې د جنگ کې چې د څومره خلک مړ شو په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې هغه مخکې چې وو هغه جهادیانو. دا یو کردار دی، یو حقیقي کردار دی چې د سواد سره تعلق لري. یو ماشوم ملک ته او دا هغه چې د مور مړ کیږي، دا هغه پلار چې دی بیا بل واده کوي او هغه نوې مور چې دا هغه راشي، نو هغه دغه ماشوم چې دی نو هغه نه برداشت کوي، مېرنۍ مور وي، بیا هغه پلار یې ولګي، دغه ماشوم ډېر ذهین وي، دی په مدرسه کې ورواچي، ځکه چې د هغه مېرنۍ مور ته چې دی په هغې باندې ډېر زیات دغه وي اعتراض وي. په هلته کې هغه د پاکستان یو جهادي تنظیم دی چې په کشمیر کې جنگ کوي، دغه سره ملګری شي، هغه ولیږي بیا ټریننګ ته سرینګر ته، بیا د هغې نه بعد طالبان راشي په افغانستان کې، دغه ماشوم چې دی فرمان نومې دی، دی بیا ولیږي دغه ته قندهار ته ولیږي، هغه هلته کې بیا ټریننګ وکړي، دی بیا چې دی نو ایس آی چې دا یا نور تنظیمونه چې دي نو هغه دی بیا په خپل پیرول باندې راوالي، دی بیا پاکستان ته راشي، په سواد کې چې اړې ګړې جوړېږي، نو دا ماشوم چې دی هلته کې بیا استعمال شي، دی بیا په دغه ټیم کې چې دی پوره کمانډر ورکوټه غوندې کمانډر چې دی هغه بیا جوړ شوی، بیا په دغه دوران کې چې دی نو د دې یو زوی شوی، ماشوم زوی یو زوی، دغه سره ډېره زیاته مینه کوي، او سواد کې دغه انټیلیجنس ادارې ولګي دغه ماشوم استعمال کړي، دی بیا د طالبانو سره سواتي طالبانو سره شامل شو، بیا په حملو کې ککړ وي، دغه نه بعد بیا ته کې اپریشن شروع کیږي، دی بیا تختی پیښور ته، په پیښور کې دی بیا گرفتاریږي، بیا بعد خلک چې دی د خلاصي لپاره کوشش کوي، دغه نه بعد دی بیا خلاص شي، سپا هم شي، او دغه نه بعد دی بیا ځي کراچۍ ته، کراچۍ ته چې دی کوم وخت لر شي، دی کوشش کوي چې زه مو دوبۍ ته زه د ټول لانجې نه چې دی زه ځان دغه کوم خلاصوم، په کراچۍ کې دی په پرنټر کالونې کې ناست وي، آیس کریم خوري، او په دغه ټایم کې چې دی دوه کسان راشي او په ده باندې ډزې وکړي، په دې سر باندې وګوري، د سر له تس نس کې او د ماشوم چې دی بیا مړ شي. نو هغه کې ما د حقیقي واقعیت چې دا بیان کړی ده او بیا مې سوال را اوچت کړی دی چې دا څوک و، د ده ګناه څه و، د ده قصور څه و، چې د ده دا انجام ولې وشو، د ده دا کوم ماشوم بچه چې پاتې شوی دی هغه به څه کوي، د ده مستقبل څه شو، او د کومو خلکو چې دی استعمال کړی دی نو د هغه خلکو پالیسیانې چې کوم دي هغه کوم طرف ته روانې دي.
عنوانونه د کتاب ټول جالب دی او هر یو تشریح ته ضرورت لري چې په هر یو زړه مې غواړي چې ترې معلومات واخلم، خو د وخت کمی بشه یې اجازه را نه کړي د غرابو شو د افغانستان باب ته. ډیور انلاین انډر پرشر، ډیور انلاین تر فشار لاندې، دا موضوع څنګه ده؟
د بنیادي طور لکه موږ د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو د نویت ته وګورو او دا چې همیشه داسې پیچیده غوندې پاتې شوي دي، نو په دې کې چې دی ما کوشش کړی دی چې دا ډیور آنلاین ایشو چې کومه ده زه پکې دا لږ مخه ته راولم. بنیادي طور له د یو طالب علم بحثیت باندې چې زه څومره پوه شوی نو هغه دا ده چې د افغانستان د ولس، د افغانستان د مختلفو ګوندونه، د پاکستان، د افغانستان د بعض قوتونه چې دي، دوی دا داول لري چې د افغانستان د ځمکه چې ده نو دا د پاکستان د خیبر پختونخوا پورې یا د جیلمه پورې چې ده نو دا د افغانستان ملکیت ده، او دغه یاره ده چې د هغې د وجې نه پاکستان زما نظر دره چې هغه کوشش کوي چې افغانستان دومره کمزوری وساتي چې هغه د دې توان ونه لري چې هغه په یو ټایم کې د جرمني غوندې یا د فرانس غوندې یا د نورو ملکونو غوندې چې دی هغه دا خپله دعوه وکړي چې چونکې دا د تقسیم هند نمخ کې یا د پاکستان د آزادۍ نمخ کې د انګریزانو د یو سازش یا د فارمولې ته چې د علاقې بفر زون جوړول د روس خلاف دغه ته چې د تقسیم شوی دی، نو د علاقې موږ تر کې بیا په پاکستان کې هم داسې قوم پرست قوتونه شته چې هغه غواړي چې د افغانستان سره ملګری شي، یو غټ دغه جوړ شي، غټ افغانستان جوړ شي. نو بنیادي طور له په دغه باب کې چې دی نو دغه ټول پس منظر چې دی دغه شوی د احاطه شوی ده، بیا دا ثابته شوی ده پکې چې د بنیادی جنگ چې پاکستان څومره په دې معاملې کې اساس ته نو هغه ته دا یاره ده چې داسې نه چې افغانستان دومره مضبوط شي چې هغه دغه خپل یو دعوه چې دغه دوباره تکرار کړي.
د کتاب 213 مخ کې د افغانستان باره کې د پاکستان پالیسی په دې هم کله ګرنا راته واچوي.
بنیادی طور له د هندوستان ټایمز یو ډېر خرایټر دی چې هغه کسه په افغانستان کې د هندوستان سفارتکاروم پاتې شوی دی او هغه ډېر د دنیا په بهترینو تیزی نگارانو کې دغه شمار کیږي. هغه هندوستان ټایمز کې په دغه عنوان باندې یو مضمون لیکلی و چې هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړی و، او هغه دا ویلی و چې د جنرال کیانی چې دی د پاکستان په باره کې خو د پالیسي دار چې په پاکستان کې به زه جمهوریت چې دی دا برداشت کوم، به خو د افغانستان په باره کې هغه ویلی و چې د ده پالیسي چې ده هغه ډېره جارحانه ده، او هغه دا ده چې په افغانستان کې د په هر صورت باندې د پاکستان کم انفلوئنس چې ده مداخلت یا د عمل دخل چې ده هغه دی یقیني کی، او هغه دا ویلی و چې دغه جنگ د افغانستان کې چې کم جنگ کیږي د دې په ډرایوینګ سیټ باندې جنرال کیانی ناشته ده، د ګاډي په سټیرینګ باندې چې ده جنرال کیانی ناشته. اگر چې هغه په د هندستان د پالیسۍ په پس منظر کې هم د خبره کړو، خو بیا ما دغه بیا وضاحت کړل، تاریخي حواله مې بیا ورکړی دي. د مثال په تور کومګه د ګورو نه د سردار داوود په دور کې په پاکستان کې چې د جنرال ایوب خان حکومت و، هغه ټیم کې خو نه امریکا دغه راغلی و، افغانستان ته راغلی و، نه روس راغلی و، نه د افغانستان دغه یو شکل ډېر مضبوط دور و، د افغانستان امن امان پکې هم ډېر زیات خو جهادیان پکې هم نه و. خو په هغه ټیم کې چې دینو د جنرال ایوب به دلته کې چې دی نو داسې تضحیک امیز الفاظ استعمالول د جنرال د سردار داود دپاره چې هغه په ریکارډ باندې موجود دي، دغه څه چې بیا موږ وګورو د جنرال ایوب نه بعد، مطلب یو ځل هغه جنرال ایوب دا هم ویلي و چې ډېر عجیبه لفظ استعمال کړی دی، د سردار صاحب په سر باندې چونکې ویښته ډېر زیات کم و نه هغې ته اشاره کړې ده، داسې یو ملنډه پورې کړې ده چې ته خو سم شه کنه نه ستا سره به زه وګورم، ستا سمول مال راځي. دا په اډیو په شکل کې موجود دي، مطلب دا چې دا د پاکستان دا کوم دغه چې دی مینټلټی چې دا صرف د ضیاءالحق د دور نه یا د وسنی دور نه یا د مشرف د دور نه ده شروع، نو هغه پس منظر پکې لږ ډېر دغه شی دی. بیا دغه چې تاسو د بټو صاحب د دور کې ګورئ، د بټو صاحب دلته کې راغی او دلته کې په دې لنډې کوتل کې او په دې ځونو کې چې دي نو داسې د ګوته به د افغانستان ته ونیوه جلال آباد طرف ته چې افغان یو سدھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سدھرنا مجھے آتا ہے، میں تم لوگوں کو ٹیک کر دوں گا.
یعنی افغانانو سم شي کنه ستاس سمول ماتر عزیز ستاس سمول چل زماز دادا
جاو نو دا ما هغه حواله ور کړی چې دا ثابت کړی ویناله چې دا د افغانستان په باره کې د پاکستان د پالیسی چې دا کنه د دې بنیاد ډیر زیات پخوانه ده، او زه بیا هغه زله تلم چې په کوم وخت کې پاکستان ازادیږي او افغانستان چې د پاکستانیانو په قول باندې هغه د پاکستان د ازادۍ دغه کوي مخالفت کوي، او هغه پاکستانیان چې دی خاص کر د پاکستان پنجابی اسټابلیشمنت چې خبر دومره پړه باندې هغه سره چې هغه بار بار هغه تکراروي چې پاکستان افغانستان زمونږ ملک نو تسلیم کړی او د هندوستان نه بعد چې دی نو هغه افغانستان چې د خپل دغه ګڼي د دشمن ګڼي نو په دغه چپټر چې دی نو په دې کې بنیاد خو د دغه د هندوستان ټایمز هغه رپورټ دی چې هغه ډېر مؤثر دی خو د هغې نه علاوه بیا چونکه مونږ دا جنگ په خپله باندې وینو او افغانستان چې دی د افغانستان سره زمونږ اړیکې هم دي زیات حق زمونږ جوړیږي چې مونږ د پاکستان افغان پالیسي چې د هغه دغه کو د ایکسپلین کو نو ما د یو لوکل جنرل سپیسیال باندې بیا خپله تبصره کړې ده.